السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو دا خبری موضوعات راټول کړي. د کندهار ښار په اوومه حوزه کې له پرون راهیسې جګړه روانه ده.
زموږ امنیتي ځواکونه مقاومت ورسره کوي. په دې خاطر دغه عملیات ورڅ پیچلي او کرار روان دي چې دوی د خلکو په کورو ننوتلي.
یو راپور کې دا هم درته لرو چې ولې طالبانو ګڼ شمېر ولسوالۍ نیولي. افغان امنیتی چارواکی وایي پر ټولو بندرونو کنټرول لري.
یوازې شیرخان بندر تر تعدید لاندې و، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دی.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ،
د کرونا دلتا بڼې په اروپا او امریکا کې هم چارواکي نوي اقدامات پیل کړي.
خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، خبرونه اورو. نوریاس نوری چمتو کړی.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤل وسلوال طالبانو بلل. د کندهار په اوومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېږي. د اروپایي کمیسیون مشر وایي د دې ټولنې د غړو لپاره د کورونا ضد کافي واکسینونه برابر شوي دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤل وسلوال طالبانو وبلل او ویویل چې له طالبانو دې دا پوښتنه وشي چې دوی جګړه د چا لپاره کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن خوست په سفر کې په دې ولایت کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وکړې او زیاته کړه چې که افغانستان ورانیږي او افغانان وژل کېږي نو ګټه یې چا ته رسیږي. ولسمشر د جګړو د سختېدو مسؤلیت داسې مهال پر طالبانو اچوي چې دې ډلې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات کړی او په لسګونو ورسوالۍ نیولې دي. ولسمشر غنی خوست ته په دې سفر کې د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې تر څنګ دغه راز د خوست نړیوال هوایي ډګر هم پرانیست. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي ولسمشر او مل دولتي پلاوی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست ته ورغلي دي.
افغان ولسمشر د هوایي ډګر تر پرانیست وروسته د هغې الوتکې مسافرینو ته خراغلاست او ستړي مشی وایي چې په همدې ساعت له دوبۍ څخه په اریانا الوتکه کې خوست ته راغلل.
د خوست هوایي ډګر په نږدې 15 جریبه ځمکه ودان شوی او شاوخوا 200 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د ولسمشرۍ د ویبپاڼې له مخې ولسمشر غني نن بیرته کابل ته راستون شو. د راپورونو له مخې د کندهار ښار په اوومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. چارواکي په تیرو دوو ورځو کې په دغه سیمه کې د اویا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 44 ساعتونو کې د جګړې له سیمې 11 مړي او 55 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. په عین وخت کې د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو دوو ورځو کې د کندهار ښار له اوومې حوزې شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي وسلوالو طالبانو تیرش په بیا د دې ولایت پر مرکز قلاینه له څو لورو بریدونه وکړل چې افغان امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتنبول. هغه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په دې نښتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي او د طالبانو یو شمېر مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي.
دیشب به مدت یک ساعت
تیر شپه د یو ساعت په مخه ایوان خطر رامنځته شوه. دغه حمله هم شند شوه او طالبانو بیا هم ماتې وخوړه او تلفات هم ورته ورسېدل.
ښاغلی شمس وسلوالو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمېر ونه خود او نه هم د افغان ځواکونو لوري ته د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه وویل. تر دې مخکې قلاینو په وروستیو درې ورځو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د سختو نښتو ډګر و. د بادغیس د روغتون رئیس پادشاه خان نصري ویلي چې په دې نښتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له شپېتو زیات ولسي وګړي ژوبل شوي دي. د بادغیس چارواکو ویلي چې د دې ولایت ټولې ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د تهران په شمال کې نن سهار وختي د یوې قوي چاودنې غږ اورېدل شوی. د ایران دولتي تلویزیون وویل د یوې نامعلومې وسیلې چاودنه په یوه پارک کې شوی او چاته یې زیان نه دی اړولی. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا څه ډول چاودنه وه. د تهران مرستیال والي حمید ګودرزی چې د امنیتي چارو مسؤل دی وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. هغه نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ته ویلي چې چاودنه د ملت پارک دننه شوې ده. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا یوه حمله وه که نه وویل د چاودنې د آبادو او علت په اړه یې څېړنه کوي او وروسته به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. په دې وروستیو کلونو کې د ایران یو شمېر مهم اټومي تاسیسات د حملو لپاره په نښه شوي دي. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل دغه زلزلې چې مرکز یې د خوجن په جنوب ختیځ 153 کیلومتر کې 40 کیلومتره تر ځمکې لاندې و 40 کورونه وران کړي دي. په دریو کلو کې چې دغه زلزلې لړزولې د برېښنا مزو ته هم یو څه زیان رسېدلی دی. ملګری ملتونه وایي د اوکراین په ختیځه هغو سیمو کې چې د روسیې ملاتړي بیلتون پال پرې کنټرول لري هره ورځ بندیان شکنجه کیږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنری مرستیال ندی الناشف پرون جمعه وویل چې په دونیتسک او د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې د نورو سیمو زندانونو کې جدي سرغړونې ترسره کیږي. ناشف په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د اوکراین په ختیځ کې د زندانونو شکنجه او ناوړه چلند او دغه راز په کریمیا کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور د وړاندې کولو حال وویل چې دغه سرغړونې هر ورځ او په منظم ډول ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنری مرستیال دغه راز وویل کله چې په اوکراین کې نښتې پیل شوي په ترڅ کې د دولت او د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې له نیول شو شاوخوا 4 زره بندیانو سره ناوړه چلند شوی او هغوی شکنجه شوي دي. ناشف همداراز وویل چې په کریمیا کې چې روسیې په 2014 کال خپلې خاورې سره ملحق کړي، روسیې د بشري حقونو او د بشر پالنې له نړیوالو قوانینو څخه پرله پسې سرغړونې کوي. اروپایي ټولنې د دې ټولنې د غړو هیوادونو لپاره د کورونا ضد کافي واکسینونه برابر کړي چې هغه د بالغو وګړو په سلو کې د اویاو لپاره بسنه کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په دې اړه نن په څرګندونو کې دغه راز له غړو هیوادونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسینو کمپاین ګړندی کړي. هغه زیاته کړه چې تر سبا به د اروپایي ټولنې په ټولو غړو کې 500 میلیون ډوزه واکسین توزیع شي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو یو شمېر د نورو په نسبت دغه بهیر په چټکۍ مخته وړي، خو فوندرلان وویل چې په دې برخه کې اروپایي ټولنې خپله ژمنه عملي کړه. ټاکل شوې ده چې سبا د فوټبال دوی په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده چې د برازیل په ریو د جنیرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 بجې پیل شي. دوهمه یوه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي. دا لوبه په لندن کې ده.
زموږ خاګله ازادي رادیو نه اوري کې چیرته انټرنیټ لري زموږ دا خبرونه او دغه راز زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپورته. د کندهار ښار په ومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. چارواکي په تیرو دوه ورځو کې په دغه سیمه کې د اویا طالبانو د وژل کېدو خبر کوي. خو بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په 13 ساعتونو کې د جګړې له سیمې 11 مړي او 50 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. په عین وخت کې بیا د کډوالو چارو ریاست وایي چې په 13 ورځو کې د کندهار ښار له ومې حوزې شاوخوا 2000 کورنۍ کډې کولو ته اړ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار و محافظه د میر بازار سیمه چیرې چې د تیر دوه ورځې راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کندهار د امنیه کمانډاني ویان جمال نصر بارکزي د جګړې په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو عملیات پیچلی سوي او کافي پرمختګ نه دی کړی.
د خلکو په کورو کې ځای پر ځای سوی دي. 13 ورځې خلک په زور د خپلو کورو څخه ایستلی دي. زموږ امنیتي ځواکونه مقاومت ورسره کوي. په دې خاطر دغه عملیات یو څه پیچلي او کرار روان دي چې دوی د خلکو په کورو ننوتلي، د خلکو د کورو استفاده کوي. نو موږ په دې خاطر یو څه موږ ته ګران دي چې هلته ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي.
تر اوسه پورې وسلوالو ته څومره مرګ ژوبل اوسي او د پولیسو مرګ ژوبل
څومره؟ ځواکونو ته کوم مرجوب نه دا وشته او وسلوال ته درنه مرجوب نه وشته چې دقیق ارکان د پیلن لپاره معلوم نه دي، خو دوی ته ډیره درنه مرجوب نه وشته.
بلخوا په کندهار کې د 215 متال کلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق سا ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په 13 ساعتونو کې د کندهار ښار په ومه حوزه او ډنډ ولسوالۍ کې شاوخوا بیا وسلوال طالبان وژلي او اته نورې ټپیان کړي.
په 13 ساعتونو کې د مشترک عملیات چې د ملي پولیس، ملي امنیت، ملي اردو ځانګړی ځواکونو او د افغان هوایي ځواکونو په ملاتړ په کندهار ولایت په ډنډ او اومه حوزه کې ترسره شو. په دغه عملیاتو په ترڅ کې اویا تنه وسلوال ترګر ووژل شو او 8 تنه ټپیان شو.
د جګړې په کرښه کې جنگیدونکو افغان ځواکونه هم په سیمه کې د ملکی خلکو د کورونو شتون د عملیاتو د پرمختګ خنډ بولي. امنیتی چارواکی د کندهار ښار د ومی حوزې په جګړه کې د افغان ځواکونو د تلفات په اړه معلومات نه ورکوي. د کندهار میرویس روغتون جلواټ دغه روغتون ته په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار ښار د ومی حوزې د جګړې لسمی یو لسمړیا او 15 ټپیان وړل سوي. د روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د ټپسو کسانو له جملې یو څلويشت ملکیان دي.
چیر څلور ساعت کې ډېر مصروف سرو کې ورځې درلودلې چې موږ ته تلوي مجروحین د مختلفو منطقو څخه راغلي دي چې زیات شمېر د میر بازار څخه د میرویس مینې او د دغه ومی حوزې مربوط راغلي. تقریبا جمله اووه پنځوس کسان ورته راغلي دي چې په اووه پنځوس کې یو څلويشت ملکي او شپاړس هم نظامي کسان دي او یوولس جسدونه مورته را انتقال شوي دي چې په هغه کې اووه جسدونه هم د دولت مخالفین وو او نور یې ملکي او نظامي وو.
په میرویس روغتون کې د جګړې بستر سوي ډېری ملکیان وایي د هوان په مرمیو ټپیان سوي. دوی د جګړې کیسه داسې کوي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو دوو ورځو کې د کندهار ښار د ومی حوزې اړوند له میربازار او میرویس مینې څخه شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای سوي او د کندهار ښار نورو برخو ته پناه وړې. عبدالمنان یو له دغه بې ځای سوو کورونیو څخه دی چې له میربازار څخه د ښار نهمې ناحیې ته کډه کړې. د کندهار ښار د ومی حوزې تر څنګ دا مهال د دې ولایت په ارغنداب، سپین بولدک، ډنډ او تختپل ولسوالیو کې هم جګړې روانې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار ښار د ومی حوزې د جګړې په اړه د کندهار د چارواکو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو په سپین بولدک، ژړۍ او ډنډ ولسوالیو کې د یو شمېر امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ورځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خوست هوایي ډګر په رسمي ډول پرانیست. ښاغلی غنی په دې اړه مراسمو کې خوستیانو ته وینا هم کړې. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال له سټوډیو سره وصل دی. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې ښاغلی غنی او ورسره مل پلاوی په دغه سفر کې خوستوالو ته څه ویلي دي؟
ډیره مننه لودین صاحب. رښتیا هم نن ورځ ولسمشر غنی خوست سفر درلود او نوموړی په یو ولسی غونډه کې د دې ولایت خلکو ته وینا وکړه. دای وی په سوله به ولري خو وسلوالو طالبانو لا هم د جګړې لار نیولې او د خبرو مستنه کني. هغه څه چې طالبانو دغه په تیر کې نه دی منلې او دوی ویل چې خبرو او مذاکراتو تشمن دي. همدارس ولسمشر غنی وویل چې وسلوال طالبان کسبه خبرو ته کني نو نن ډېر مخته شي او د خبرو لارې دی اوسنۍ سمز حل کړي.
تاسو خبره پوښتنه سبا زه یو بل سره کینو کړه خوشی کو باتیں وخت چې یو خوا مرکه غواړي او بل خوا مرکه نه مني، نو دا نرخ ده د خدای جل شانه امر ده که نه؟ اول سوله وغواړئ، هغه چا چې ونه منله د هغه مقابل کې ودرېږئ.
نوموړی همداراز وویل چې د افغانستان په اوسنۍ جګړه کې هر ورځ سلګونه افغانان مري او ګڼو ټولګټو پروژو ته زیان رسېږي چې د دې ټولو زیانونو مسؤلین وسلول طالبان دي. خو وسلولو طالبانو بیا په تېره کې ویلي چې د ټولګټو پروژو او د عامه تاسیساتو خوندیتوب ته ژمن دي. ښاغلی غني وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې وسلول طالبان د شریعت پر ځای د امریکا او د وسلولو طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې په پلي کېدو ټینګار کوي. ولسمشر غني په داسې مهال یو ځل بیا د سولې په خبرو اترو ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی او د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ سقوط کړې دي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت یې تاکتیکي شاتګ بولي. ښاغلی غني همداراز وویل چې هغه نظامیان به په نظامي رتبو ونځوي چې د پکتیا سقوط شوې ولسوالۍ بیرته ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې درې اونۍ وړاندې په پکتیا کې نه ولسوالۍ پرله پسې وسلوالو طالبانو سقوط کړې چې له امله یې د پکتیا په ځایي ملکي او نظامي چارواکو هم توندې نیوکې وشوې او بالاخره د دې ولایت ملکي او نظامي رهبري له دندو لرې شوه او پر ځای بیا نوي مسؤلین وټاکل شول. ولسمشر غني همدارس په نن غونډه کې وویل چې دای چمتو دی چې همدا نن له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته کېني، خو په دې شرط چې د افغانستان اوبه به نه پلوري، د ډیورنډ کرښې د نه منلو ډاډ به ورکوي او هیواد به یو ځل بیا د څلور لارې پر ځای په یوه لارې د بدلولو هڅه نه کوي.
افغانستان دے پارا جنگے گئے یا غوانے جنے افغانستان دے نور اللہ اسلام دے راستی؟
هڅه مو وکړه چې د ښاغلي غني د دغه څرګندونو په اړه د طالبانو خبرګون هم راواخلو، خو بیا بیا په هڅه سره سره د دوی په ځواب باندې بریالي نه شو او ترلاسه مو نه کړ. تدین صاحب
ډیره مننه. کور مو ودان د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې ښاغلي غني نن د خوست هوایي ډګر پرانیسته وروسته یې په یوه غونډه کې ولسی خلکو ته وینا کړې ده او دای ویلي چې په افغانستان کې روانه جګړې لاملین طالبان دي او د ټولو ویجاړیو پړی یو ځل بیا پر طالبانو اچولې ده، خو طالبان بیا وایي چې د دوی جګړه د دوی په ټکو دفاعي ده او دوی وایي چې افغان حکومت د سولې خنډ دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو لوتو سره د دې هیواد ډېرې ولسوالۍ په ځانګړي ډول د شمال او شمال ختیځو ولایتونو هغه د طالبانو لاس ته ورغلي دي. د چارو ځینو پوهان د دغو ولسوالیو د سقوط لاملونه پټې معاملې، پر وخت د مرستو نه رسېدل، د بهرنیو ځواکونو وتل او د دفاعي او امنیتي ځواکونو د رهبرۍ کمزورتیاوې ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي امنیتي ځواکونو په وروستیو دوو اونیو کې څوارلس ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولي او پر وړاندې یې حملې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان ولایت د فیض آباد د شورابک د غرونو په سمسورو لمنو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د مرمیو غږونه اورېدل کېږي. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې په شاوخوا یوه میاشت کې له 28 ولسوالیو څخه 15 د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي دي. طالبان ونه توانېدل چې په خپل شپږ کلنې واکمنۍ کې بدخشان ونیسي، خو اوس په جګړه کې توپیر راغلی دی. په څو وروستیو ورځو کې د دغه ولایت ډېره برخه طالبانو ونیوله چې دغه مسلې یو لړ اندېښنې راوپارولې. 38 کلن عبدالحفیظ فروزان د دولت عادي کارکوونکی دی. دی په دې اړه د دولت اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري او وایي
په دوه درې ورځو کې ګڼې ولسوالۍ پرته له جګړې وینې تویدنې له امکاناتو سره سقوط کېږي. دا د پوښتنې وړ ده، خلک هم اندېښمنه او هیبت وهلي دي.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړو وتو له پیل څخه وروسته په ټول هیواد او په تېره په شمال او شمال ختیځو سیمو کې جګړو زور وموند او طالبان وتوانېدل چې په لږه موده کې د افغانستان ډېری سیمې تر ولکې لاندې راولي. خو افغان امنیتي مسؤلین طالبانو ته د دغو سیمو پرېښودل تاکتیکي شاتګ ګڼي. په وروستیو اونیو کې د افغانستان ډېری سیمې او په تېره شمالي، شمال ختیځې او شمال لویدیځې د زورورو جنګونو شاهدانې دي. کوم لیست چې طالبانو ازادي راډیو ته ورکړی، دوی تر اوسه په ټول افغانستان کې 103 ولسوالۍ نیولي چې څه باندې 100 ولسوالۍ په شمال، شمال ختیځو او شمال غربی سیمو کې دي. د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په کتو طالبانو د جګړې جغرافیې ته تغییر ورکړی او ډیر تمرکز یې پر هغو سیمو کړی چې ویل کېده طالبان په لږه موده کې د نیولو توان نه لري. خو ولیدل شول چې طالبانو ډیرو سیمو ته د خپل نفوذ لمن وغځوله. د دفاع وزارت مخکینی مرستیال او د افغانستان د سولې او جنګ د انسټیټیوټ رئیس تمیم عاسی وایي سو لامله د دې سبب شول چې طالبان پر شمالي ولایتونو تمرکز وکړي. دا وایي یو لامل دا دی چې شمال د ستراتیژیک مقاومت په توګه پیژندل کېده، ځکه چې مخکې له دې پکې د طالبانو پر وړاندې مقاومت شوی و. پر دغه ولایتونو د طالبانو د حملو بل دلیل دا دی چې دغه لاره ناامنه کړي، لوی ولایتونه ونیسي او له عایداتي منابعو څخه یې ګټه واخلي.
تا این وقت شمال افغانستان من حیث عقبه استراتیجیک مقاومت
دا افغانستان شمال یو استراتیجیک عقبه او ډیر اواید لري. له همدې امله طالبانو پرې تمرکز وکړ. په زمن کې هغه اختلافات او ناسالم رقابتونه چې د سیمه ایزو زورواکانو ترمنځ موجود دي طالبانو ته ډیره زمینه برابره کړه.
د ښاغلي عاصی په خبره د ولسوالۍ نیول تبلیغاتي بڼه لري، خو حملې پر جنوب لویدیځو او لویدیځو سیمو ډیرې شوې دي. بلخوا د افغانستان د اردو متقاعد جنرال امرالله امان وایي د سیمې هیوادونه لکه ایران، پاکستان، روسیا او چین له طالبانو سره د خپلو ګټو د خوندیتوب هوکړه لري او د جګړې مشوره ورکوي چې پر شمالي ولایتونو حملې ډیرې کړي. ښاغلی امان په شمالي ولایتونو کې د خلکو پاسون د طالبانو د حملو د زیاتېدو بل لامل ګڼي. نوموړی خبرداری ورکوي چې د طالبانو د حملو په تړاو د سیمې د هیوادونو محاسبه ناسمه ده او که دا بهیر دوام وکړي ټوله سیمه به ناارامه شي. همداشان د افغانستان د دفاع وزارت مخکینی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي د طالبانو په حملو کې شمال او شمال ختیځ مطرح نه دی او هر چیرې چې بریالیتوب ګوري حملې پرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سرطان په 15مه په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل کله چې په ولسوالیو کې امنیتي ځواکونو ته اکمالات او تجهیزات پر وخت ونه رسېدل طالبانو په شمال او شمال ختیځ کې ودانۍ ونیولې چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه دي. د ښاغلي محب په خبره امنیتي ځواکونو په وروستیو دوو اونیو کې 14 ولسوالۍ بېرته له طالبانو نیولې او پر وړاندې حملې روانې دي.
اوس مهال په یو شمېر ولسوالیو کې حملې روانې دي او په تیرو څو اونیو کې 14 ولسوالۍ بېرته ترلاسه شوې دي.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا ردوي، وایي د دوی جنګیالي د پرمختګ په حال کې دي. د سپتمبر د 11مې له حملې او افغانستان ته د امریکې او ناټو ځواکونو له راتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وپرځېد چې تر 2006 میلادي کال پورې فعالیت نه درلود، خو د دغه کال له پیل وروسته فعال شول چې ډیر تمرکز یې په ختیځ او جنوب کې و. طالبانو په 2010 او 2011 کلونو کې خپل فعالیتونه ډیر کړل چې اوس د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې روان او پایلې له بل هر وخت نه ډیرې محسوسې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه حضور لري او یوازې شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لاندې دی، خو طالبان بیا ادعا کوي چې د هیواد اکثره مهم بندرونه د دوی تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ګڼ شمېر ولسوالیو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. تفصیل په دې راپور کې
د ولسوالۍ او ځینو ولایتونو د امنیتي قرارګاهو له سقوط ورهاخوا د هیواد د مهم او غریب بندرونو په اړه امنیتي ګواښونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو مهمو سوداګریزو بندرونو امنیت خوندي کوي، خو یوازې د کندوز ولایت شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لري. د دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
یوازې شیرخان بندر تر تعدید لاندې و. زمونږ امنیتي ځواکونه په ټول ساحو کې حضور لري په ټول بندرونو کې. خو طالبان ځینې ګواښونه ایجاد کړي دي، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دي. زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته موجود دي او هر تهدید چې رامنځته کیږي هغوی ته ځواب وایي.
په افغانستان کې د ګڼو وړو بندرونو تر څنګ یو شمېر ستر سوداګریز بندرونه چې د تخار آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د هرات اسلام قلعه، اقینه او تورغندۍ بندرونه دي. دا مهم بندرونه دي د هېواد، او له همدې لارې په هېواد کې ډیری عواید هم راټولېږي. طالبان ادعا کوي چې ډیری دغه مهم بندرونه یې نیولي دي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تخار آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د فاریاب ابو نصر فراهی، د هرات تورغندۍ او اسلام قلعه بندرونه همدارنګه د پکتیا پچان بندر یې نیولی دی. هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت یادوي، د دغو بندرونو په شان د هېواد مهمو او سترو سوداګریزو بندرونو د طالبانو لاس ته وړېدل او د هېواد تر اقتصادي دا کولی شي د هېواد تر اقتصادي وضعیت منفي اغېز وکړي، او شونې ده چې طالبان د همدې لارې خپل مالي امکانات برابر کړي. خو د افغانستان د مالي وزارت وایي چې پر هغو بندرونو چې تر اوسه طالبانو بریدونه کړي دي، د عواید او ارزښت لاخه په دویمه کټګوري کې راځي، او د هېواد پر ملي عوایدو هیڅ منفي اغېز نشي کولای. د مالی وزارت د امریکو مشر اویان رفیع طبي ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې د هرات اسلام قلعه بندر افغان ځواکونو بیرته د طالبانو نیولی ده، د دوی همکاران به هلته واسي او بیرته به خپل فعالیتونه پیل کړي. د هېواد د دغو سوداګریزو بندرونو د سقوط په اړه داسې مهال ضد او نقیض راپورونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د هېواد په اکثرو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپله یوه تازه خپره شوې خبرپاڼه کې د جګړو شدت قندلی او ویلي دي چې دواړه اړخونه باید په ځانګړې توګه طالبان زر تر زره دغه جګړې ودروي، او د مذاکراتو له لارې دې د افغانستان دا مسله حل کړي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونه حقیقت څه دی او تاندې څنګ لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع را اخلو. د کورونا د دلتا باندې د خبرېدو له کبله د امریکا ځینې ایالتونه په ناواکسین شوو وګړو کې د دې ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی ثبت کړی دی. داسې مهال چې په امریکا کې د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره ډېر محدودیتونه لري شوي، په دې هیواد کې د نویو پیښې نیمایي د کورونا دلتا بڼه ده. تفصیل د اجمل انت راپور کې اورو.
امریکایي رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د کورونا په نوو پیښو کې زیاتوالی زیاتره په محلي کچه دی. د کووید 19 د نوو پیښو په سلو کې شاوخوا 93 په هغه سیمو کې دي چیرې چې د عملي شوو واکسینو کچه په سلو کې 30 ده. د امریکایي چارواکو په وینا دا ښیي چې کورونا واکسین د دې نوې ډلټا باندې په وړاندې هم موثر دي. د امریکا نږدې نمایي وګړي د کورونا په وړاندې په بشپړه توګه واکسین شوي، او په سلو کې 70 برخې بیا لږ تر لږه د کورونا واکسینو یې وستن کړي، خو اوس ویل کېږي چې په دې هیواد کې د واکسینو کمپاین ورو شوی. دا وخت په امریکا کې په اوو ورځو کې په متوسطه توګه د ورځې د کورونا د نوو پیښو شمیر 14,200 ښودل شوی. دا یوه اونۍ مخکې شمیر څخه لوړ دی چې په ورځنۍ توګه 15,500 پیښې ثبت شوې وي. د کورونا د ډلټا بڼې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ځای نیولی، او د آسیا پاسیفیک هیوادونو او اروپا کې په کووید 19 اخته کېدو یوه نوې څپه راپورته کړې. جنوبي کوریا چې یو مهال د کووید 19 په وړاندې د غبرګون له کبله په نړیوال کچ ښه بېلګه بلل کېده، پرون اعلان وکړ چې په پلازمېنې سیول کې به د کووید 19 پیښې د دې وبا د پیل راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته پورته شي. جاپان په توکیو کې د اولمپیک تر لوبو دوه اونۍ مخکې په ګڼو سیمو کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. اندونیزیا دا مهال د دې وبا په نوي تاوده ډګر بدله شوې ده. روغتونونه یې دا مهال د کرونا د ناروغانو د زیاتېدو له کبله له سخت فشار سره مخ دي، او هر ورځ د دې وبا له کبله شاوخوا 1000 مړینې ثبتوي. په اروپا کې هالینډ په ځوانانو کې د کرونا د نوو پیښو د کمولو لپاره د شپې په کلبونو، د موسیقۍ په کنسرتونو او رستورانتونو نوي محدودیتونه لګولي دي. هالینډ د جون په 26 نېټه د کرونا له کبله لګول شوي ډېر محدودیتونه لرې کړي وو. د دې هیواد د وګړو له درې برخو دوی لږ تر لږه د کرونا واکسینو وستن کړي. د هالینډ د روغتیا وزیر ویلي دو اونۍ مخکې ټولې نښې علامې ښې وې، خو اوس داسې دلایل شته چې باید مداخله وشي او هغه په هالنډ او نور اروپا کې د کرونا وایرس د ډیلټا بڼې خپرېدل دي چې ورسره په کرونا د اخته کېدو پیښو کې زیاتوالی راغلی.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. لنډ خبرونه اورو. نوریاس نوري چمتو کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤل وسله وال طالبانو وبلل او وویل چې له طالبانو دا پوښتنه وشي چې دوی جګړه د چا لپاره کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن خوست په سفر کې په دې ولایت کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وکړې. ولسمشر غنی خوست په سفر کې د غراز د خوست نړیوال هوایي ډګر هم پرانیست. د راپورونو له مخې د کندهار ښار په اوومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. چارواکي په تېرو دوو ورځو کې په دې سیمه کې د اویا وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د کډوالو چارو ریاست وایي په تېرو دوو ورځو کې د کندهار ښار له اوومې حوزې شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي وسله والو طالبانو تېر شپه بیا د دې ولایت پر مرکز قلعه نو له څو لورو بریدونه وکړل چې افغان امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتنبول. هغه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په دې نښتو کې طالبانو ته درنه مرژوب لاوښتې او د طالبانو یو شمېر مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي. د تهران په شمال کې نن سهار وختي د یوې قوي چاودنې غږ اورېدل شوی. د ایران دولتي تلویزیون وویل د یوې نامعلومې وسیلې چاودنه په یو پارک کې شوی او چا ته یې زیان نه دی اړولې. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا څه ډول چاودنه وه. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل چې 40 کورونه دغې زلزلې وران کړي او په دریو کلو کې چې زلزلې لړزولې د برېښنا مزو ته هم یو څه زیان رسېدلی دی. ملګری ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ هغو سیمو کې چې د روسیې ملاتړي بیلتون پال پرې کنټرول لري هره ورځ بندیان شکنجه کیږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ مرستیال ندیال ناشف پرون جمعه وویل چې په دونیسک او د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې د نورو سیمو زندانونو کې جدي سرغړونې ترسره کیږي. اروپایي ټولنې د دې ټولنې د غړو هیوادونو لپاره د کورونا ضد کافي واکسینونه برابر کړي چې هغه د بالغو وګړو په سلو کې د اویا لپاره بسنه کوي. دا خبره د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون در لاین نن وکړه. ټاکل شوی چې سبا د فوټبال دوه په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو لوبه ده چې د کابل په وخت د سهار 4:30 بجې پیلېږي. دوهمه لوبه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي.
اوس هم راځو دې ته چې د نن ورځې سپورتي پیښې څه دي.
د افغانستان د دریشتو کلونو د فوټبال لوبډله به د 2020 میلادي کال د اسیا جام په سیالیو کې له مالدیف، بحرین او عراق لوبډلو سره یو ځای په سی ګروپ کې ولوبیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې په دغو سیالیو کې د ګډون او غوراوي لپاره تېر شپه پچ اچونه وسوه. ټاکل شوی چې د 2020 میلادي کال د اسیا فوټبال جام سیالۍ د همدې کال د جون د لومړۍ نیټې څخه تر 9 پورې په بحرین کې ترسره شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د افغان پخوانی فوټبالر اکبر بهادری مړینه لویا ضایع یاد کړم. د دغې ادارې له لورې په خپره سوې اعلامیې کې راغلي چې اکبر بهادر په خپل وخت کې د اریانا د کابل پوهنتون منتخب او دغه شان د اردو په فوټبال لوبډلو کې ښه ځلېدلی و. اکبر بهادری د تېرې 5 په ورځ د کورونا یا کوډ-19 ناروغۍ له امله سا ورکړه. ټاکل شوی ده چې سبا د فوټبال دوه په زړه پورې لوبې وسي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پایلوبه ده چې د برازیل په ریو دی جنیرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 بجې پیل شي. دوهمه یوه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پایلوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي او دا لوبه په لندن کې ده. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله او د انګلینډ د کرکټ لوبډله نن د ریزو دوهمه یو ورځنۍ لوبه پیلوي. پاکستان چې د انګلستان په قربتوب د 50 لوبو لپاره ورغلی ول مخې د سریز لومړۍ لوبه په غټ توپیر سره بایللې ده.
اوس هم مخکې لدې چې اونیزو پروګرامونو ته وار وار کړو ستاسې یو شمېر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده رادیو ټول کارکونکو او راتونکو ته خپلوار سره نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د بایزید ولسوالۍ څخه دا پیغام درلم. هغه کسانان چې وایي طالبانو د ښځو حقوق او د ازادۍ حقوق تر پښو لاندې کړي دي، دا خبره ناسمه ده. ځکه زموږ په سیمه کې د نجونو مکتبونه هم شته. دلته هر څه شته. دلته نه دي چې یوازې د نجونو مکتبونه یا ښځو صدقات زمینه برابره ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زړه کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. روز اعظم پیغام باید ضرور نشر شي. دا ورور د ازادي ساری طالبان نیولې د اوسې شبکې کته کړې دي او داس نو سره خلک مخ دي، بل ظلم زیاته شروع کړی ده او بس خلک ډېر ظلم زیاته او شبکې هم کته کړې ده. یو بس ارتباط نه ټینګېږي او بل ډېر لارې بندې کړې څوک نه پرېږدي. په هغه سره طالبان ازادي دوری په زور خوري. طالبان ازادي کو توشت متبری دې جوړې راولېګا.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت نه اړیکه نیولې د لال محمد خبره کوم. دغه تاریخ په میله کې ډیر بیروبار دی، ډیر رش دی. د تاریخ میلې شې دي. زما دا خواهش دی چې دغه کورونا په وجه باندې د طالبان صاحبان د میلیونو کې کنټرول کړي، د رش کچ سره کم کړي، نو کېدای شي چې دغه مرض څه شاته وتنبی شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ تنام د بادغیس ولایت څخه د راځي آزادۍ ته دا پیغام پرځوم. ما وسالی ورئیس جمهور ته دواړو ته دا درخواست کوي چې امیر شاه خان د موږ د پارلمان او د بادغیس وکیل دی. دا د ابی د ټول بادغیسانو د ابی دی کم شواهد یا کم اثبات نه لري. چې لري راوي د ملت بادغیسانو ته وشه چې خپل بادغیسان اعلان کړي او کني دا دغه په معنا دی چې معنا د بادغیس څخه هم سره تی یو بل ځدی یو بل دغه لري.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو که تاسو هم خپل نظرونه راته سپتوي، د پیغام سپتون کی ماشين شمیرې دي 0043840 او 0020 3 1 1. اوس هم اونیزو پروګرامونو ته راځو. حقیقت څه دی او ورپسې تاندې څنګه؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانېدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوي هم دی. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت اوس مهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,940 پراختیایي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ حملان د جګړې له امله څومره رغنیزې پروژې چې کلي او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلي، او هغه سیمو کې چې تازه پرې طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د کلو او پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب خره غلاس ازادي راډیو ته
سلام. تاسو درنو اوریدونکو ته
جګړې د کلو او پراختیا وزارت پر رغنیزو پروژو څومره بد اغېز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درس د مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړل چې د خپل هیوادوالو سره د زموږ د وزارت پرمندګۍ زموږ برنامه او هغه مشکلات چې موږ ترې پیښ شوي دغه شریک کړم. دقیقا د جګړه په هر څه تاثیر لري، پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تاثیر لري، ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې دا د نتیجه ګورو. نتیجه هم د ده لیدلې ده. زمونږ په اکثره ولسوالیو او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده زمونږ پروژې پکې متوقف دي. موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي، هغه هم په دې خاطر باندې چاته یا خو عملا جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلې دي موږ نشو کولی چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي. تضمین شته یا نشته؟ د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو، بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي، ویسدي یا یو بم ورته کېږدي ونړی، نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملاً اته ویشت ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده، یعنی په همدې اته ویشت ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي؟
نه، ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته دي چې هلته تقسیمات شته دي، چې کوم ولایت کې کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته، او بیا حتی کلو باندې، یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ به په اته ویشت ولایتونو کې هلته جګړه وي، په یو ولسوالۍ کې او موږ نورو ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته، جګړه نشته، هلته موږ خپل کار ودرو. یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس تولیدلی ده یا هم عملاً پکې جګړه روانه ده، هغه ساحو کې پوکیا ولایت کې کنس ولسوالۍ یې په دوه ولسوالۍ کې امن وي او سوله وي، جنگ نه وي، هلته موږ کار کوو. اته ولسوالۍ کې دا مشکلات لري، موږ خپل کار درولی.
مول صاحب، په هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تیرو دوه وروستیو میاشتو کې تیزه شوې او چټکه شوې ده، څومره پروژو ته زیان رسیدلی دی؟ یا عملاً وړاندې ورته تاسو اشاره وکړه چې سوځېدلي یا تخریب شوي دي؟
موږ د دې ارقامو په راټولولو کې استو، ولې زموږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوي دي، زموږ په دفتر کې سنګر نیول شوی دی. زموږ دفتر نه مثلا دا وروستۍ قضیه د بادغیس وه چې طالبان عملاً زموږ دفتر کې د بام نه یې په خلکو ډزې کولې، دغسې چارې شته دی. ولې موږ دقیق ارقام په راټولولو کې استو، لا تر اوسه دغه ارقام نه دي راټول کړي، او هغه مې دا دی چې دغه ساحې تبادله کېږي، زر زر بیا یو بل لاس تولیږي، نو موږ نشو کولای چې هغې ځینه دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک
کړو. اوس مال د هېواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
موږ په 1400 کال کې تقریبا 40,000 تایید شوې پروژې لرو، چې هغې کې موږ 15,500 تمویل کړي دي، او 8,000 تقریبا د کار لاندې دي، او 2,300 شاوخوا کې دا تکمیل شوي دي. په دې کال کې چې تاسو مخکې هم هغه اشاره ورته وکړه، د څه د پاسه 15 میلیارده افغانیو په بودیجه باندې، چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولس ته څه د پاسه 1,000,000 کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف په دې انکشافي برنامو کې زموږ یو دا دی چې ولس ته کار پیدا کړو، ولس په کار باندې کړو. یعنې دغه پروژو په تطبیق سره موږ څه باندې 1,000,000 کاري ورځې خپل ولس ته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي، ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
طالبانو په وروستیو کې د 170 ولسوالیو د نیولو خبره وکړه، او عملاً له دې پروژو چې تاسو یادې کړې ډېرې په هغه سیمو کې وي چې په دغه 170 ولسوالۍ یې رانغاړلې، اوس له دې پروژې په هغه سیمو کې چې تازه طالبانو نیولي، ارقام شته چې څومره وو؟
موږ یو مشکل زموږ همدغه دی چې دغه ولسوالۍ او ساحې دوی ډېر وخت لپاره نشي ساتلی، نو هغه ارقام هم تغییر خوري. موږ هڅه کوو چې هغه ساحې چې یو څه موده زیاتې وشول چې دوی په ولکه کې د هغې ارقام راټول کړو، خو بیا هم دا تغییر وړ دي، او په ځینو ساحو کې کارمندانو ته تګ راتګ هم مشکل دی، لارې هم بندې دي، او موږ نشو کولای چې اوس دقیق ارقام په دې واړه تاسو سره شریک کولی چې دا ارقام دقیق شاید موږ تاسو سره شریکو. خو اوس دپاره دغه ساحو کې جنگ دی، او په اکثرو ساحو کې جنگ دی، نو ارقام دقیق له تر اوسه نه دي راټول کړي.
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې چې تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي، بدې پایلې به یې څه وي؟
واضح ده چې پایلې خو یا دا دي چې دا تاسیسات ورانېږي. جګړه خو تاسو ګورئ چې نه ګوري، او هغې سره د تفکیق نشته چې کوم بلډنګ وران کمه، کوم وران نه کمه، کوم تاسیسات وساتم، کوم تاسیسات وران کمه. عملاً زمونږ تاسو ګورو چې په کلو کې ورانې رامنځته کېږي، او کله منفي تاثیر به دا وي چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نه شو مخته وړلی. هغه علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته د دوی په ولکه کې راځي، هلته قوانین نه مراتېږي، او چې قوانین مراد نه شي، موږ هلته خپل پرسونل یا خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي، موږ یې په خطر کې نه شو اچولی. نو معمولا د پروژې موږ دندنې کوو، او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته، قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي.
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موین صاحب، که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي، ساسې د دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به څه؟
موږ په دې باره کې موږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هېڅ نه وه قوانین نشته منګه به مشکلې چې د خپل کار نو مختبوزو زما نظر داده چې یو عمومي بحث باید په دې باندې موږ رهبری سره وکړو چې دې سره کومه برخورد کولې. معلومه خبر داده چې هلته چې جنگ دی، هلته چې ویرانی ده، هلته چې د خدماتو نشتون دی، هماغه سره کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسیږي، نو موږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم ده. همغه اوس هم چې هغه صاحب کې چې دوی تللي دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زموږ دفترونه پکې چوپ شوي دي، زموږ دفترونو نه دوی پوستې جوړې کړي دي، نو هلته به موږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
صحیح، بیل شکه چې د هر ادارې سره د اے او بی پلان شته دی، اوس چې د پروژو په دریدل رامنځته کېږي نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم د چې کمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ساسې لخوانه خلکو ته د کار پیدا کولو، اوس بدیل پروګرام ورته شته؟
منګ دې هم منګ په دې برخه کې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو. موږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کې عملاً د کار د پاره شته دی چې موږ ورته پیسې نه لرلې. موږ ډیزاین شوې تیارې پروژې لرو، نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو، مجبوره استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نه شته، جنګ دی پکې، هغې ساحونه تمرکز کړل، امن ساحو ته راوګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په نامنو سیمو کې دي بدیل به هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي؟ بل شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د ښوونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلیو او پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي، تر کومه ورسېدل؟
هغې خو کار روان دی، جریان کې دی، هغې که څه زمونږ یو بودیجوي مشکل هم پکې پیدا کړی و، نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی. چون د شوراګانو په واسطه بېخېږي او مکتبونه جوړېږي، یو دا ټاکنه شوې چې دی په دغه خاطر چې یو څه مالي تخنیکي مشکل هم پیدا کړی و، هغه مشکل اوس حل شوی دی. نو انشاءالله په دې څو ورځو کې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زمونږ اکاونټ ته راشي، نو هغه به هغې ته به ادامه ورکوو. تاسو ته معلومه ده چې موږ دغه مکتبونو برخه په دوو کټګوري باندې ویشلې ده، چې یو اقراد او بل هغه د سودي فنډ دی چې دې کې موږ باقي چانی نه پیسې اخلو او د سعودي نه پیسې اخیستې. نو د سعودي لا تر اوسه نه ده شروع شوې، هغه $50 میلیون پروژه چې وه چې شپږ سوه مکاتبو پکې ته هدف لاندې دي، نو هغه هم انشاءالله یو تخنیکي مشکل لري د سعودي سره، هغه هم د حل کېدو په جریان کې دی، هغه هم شروع شوی او هغه بل مشکل خو حل شوی دی، یوازې اداري پروسیجر پاتې دی، هغه پیسې هم چې راغلي انشاءالله هغه کار شروع کړو.
موی صاحب، بېله شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدارول د بیو په لوړېدو باندې اغېز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
پنام نو سیمو کې زمونږ یو مشکل هم دی چې هلته پروژه په تطبیق نه کړی شو. یو دا دی چې هلته د موادو رسول دي او بل د هغې نظارت دی. زمونږ خو تاسو ته به معلومه وي زمونږ پروژې معمولا ډېر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په تمام شکل باندې هغې نه نظارت کوي، ګوري د کیفیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه لیدنه کوي. نو چې کوم ساحه کې نه امنی ده، جنګ دی او یا مخالفین دي، هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسنل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نشي تللی، نو ما واضح ده چې هلته به کیفیت کم راځي. د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نه شي او بې کیفیته یو خدمات موږ وړاندې کړو، خبره دا ده چې ماتلی کړو تر څو چې هغه سیمه کې دلته حکومت حاکم شي او موږ ته اجازه راکړي چې موږ تکراران او مکرران د هغې پروژې نه باز دیدو.
د ملي د سرخان پروژه هم تاسو تطبیق کړه، د یو برخه په توګه باندې تاسو مسؤول واست، که زما وروستۍ پوښتنه باندې راورغاړم چې بالاخره پایله یې څه وه؟
د ملي د سرخان برنامه خو لله الهام څخه روانه ده، یوازې په هماغه ساحو کې چې جنګ دی هغلته هم یو ټاکنۍ شوې ده، درېدلې ده، نور مشکل پکې نشته دی. تر اوسه پورې موږ په هغې برنامه کې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی. موږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې وه، چې هغه ساحې چې موږ پکې شوراګانې لرلې تقریبا یو سل درې ولسوالۍ وې، هغې کې شروع کړې وه لا د مخه، او هغه تقریبا دا د څه د پاسه څه کم یو میلیون کورنۍ ته موږ مواد توضیح کړي دي. او دا بله دومه برخه چې هغه غیر پوشش دي، چې هغه ساحې چې موږ شوراګانې پکې نه وې لرلې، هغه هم چې اوس شروع کړي دي، هغې کې تقریبا 9600 شوراګانې دي، چې تر اوسه پورې موږ 238 شوراګانو کې 2600 فامیلونو ته مواد توضیح کړي دي، او هغه د کوچیانو برخه کې تقریبا 9000 فامیلونو ته موږ مواد توضیح کړي دي. نو انشاءالله چې هغه ښه روانه ده، هغې کې دومره جدي مشکل نشته، د ولس کار دی، د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کېږي، ښه روانه ده، هغې کې جدي مشکل موږ نه دی پیدا کړی.
افغانستان د کلو او پراختیا وزارت معین خغل پوپل حبیبی صاحب لدا سی ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کورونا او قرنطین له وجې یو ځل بیا د تحصیلي ادارو دروازې تړل شوې او محصلان مجبور کړي چې خپل درسونه په انلاین ډول تعقیب کړي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لومړني قرنطین په پرتله په اوسني قرنطین کې انلاین درسونه څنګه روان دي، په دې اړه محصلان او د لوړو زده کړو وزارت څه وایي.
مزه په دې نه کې چې تیر ځله موږ په همدې ور سره بحث وو چې پی ډي ایف کتابونه خواري او څوک لري.
زه په افغانستان کې د انلاین زده کړو دغه باندې ته ډیر خوشبینه یم.
مسئول استاد مباسطم بلد هستن و میدانن که چگونه سیستم استفاده موثر کنند.
د کورونا د درېمې څپې له راتګ سره په افغانستان کې د پوهنتونونو دروازې تړل شوي او محصلان اړ شوي چې خپل درسونه آنلاین تعقیب کړي. د کورونا د لومړۍ څپې په راتګ سره هم پوهنتونونه وتړل شول چې تر ډېره محصلان له درسونو لرې پاتې شول. دا چې مخکې تر دې په افغانستان کې آنلاین زده کړو ارزښت نه درلود او سیسټمونه نه وو ورته جوړ شوي، ځکه خو د کورونا په راتګ سره د افغانستان تحصیلي موسسې د آنلاین زده کړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان دولتي او خصوصي پوهنتونونه د آنلاین زده کړو لپاره مختلف سیستمونه کاروي او ځینې خو یوازې د درس نوټونه د ټولنیزو شبکو یا ایمیل له لارې له محصلانو سره شریکوي او محصلانو ته د دې مجال نه وي چې پوښتنه وکړي. د یو دولتي پوهنتون محصل اظهار نیازی وایي استادې کتابونه او پی ډي ایف نوټونه ورلیږي، خو ډېر کم محصلان بیا دغو نوټونو او کتابونو ته لاسرسی لري.
په یو ارزیات مثلا یو کتاب راولېږي د زده کړې هغه سي مزه په دې نه کې سي تیر ځله موږ په همدې ور سره بحث وو سي پی ډي ایف کتابونه خواري او څوک لري. مال زه خپل موبایل کې یو زر پی ډي ایف کتابونه لرم، خو دا رقم نه زده کېږي چیرې حضوري و چیرې آنلاین، سي نه څوک تشریح ورکي او نه سر په اخلاص کې. او بل کورنۍ دندم دوی ورکی د آنلاین درسونه لواجه، خو موږ سیم کې یو 50 نفر 50 کلاس 12 15 پورې داسې هلکان یا نجونې دي چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی لري، ځکه نور د لرې ولایتو دي. هغه داسې ولایتونه دي چې کله دوی لاړ سي هلته بیخي آنتن کار نه کوي. دوی په میاشتو میاشتو اپلاین بیا ته موږ ورسره اړیکه نه لرو. دی حال احوال هغه خلق سیدی هغوی بیا تیر سمسټرو کې هم دوی څه مشکله مو، ځکه چا سي آنلاین درسونه ویلي هغوی ته بیا د آنلاین درسونه مرې ورکېدي او دوی ته نه وي.
د پکتیا پوهنتون محصل اسمت الله ځلان ستانکزی وایي د قرنطین په مهال باید داسې فرصتونه برابر شي چې محصلان خپل درسونه آنلاین ووایي، ځکه نوموړی وایي چې د تیر قرنطین له ختمېدو وروسته هغه درسونه چې پاتې وو استادانو ډېره توجه ورته ونه کړه.
استادان دوی هڅوي چې محصلینو ته چپرونه برابر کړي، سلایډونه ورته برابر کړي، ویډیوګانې ورته برابر کړي. موږ له تیر قرنطین نه دا تجربه لرو چې موږ هغه درسونه چې ضایع شوي وو یا موږ نه شو کولای چې هغه کلاسونه واخلو هغه موږ ته بیرته کور نه شول. بس څنګه ورغلو یا امتحان ورکړی یا که کور هم شول، هغه استادانو چې لږ ډېره د مسؤلیت احساس یې کاوه ډېر په بیړه په چټکو ګړندۍ توګه بس له سره واړول. او موږ داسې سالمه ګټه داسې خاصه ګټه نه ده ترې اخیستې. که دغه چې استادان هلته په اضافي وختو کې کلاسونه واخلي، ویډیوګانې ورته برابرې کړي، دغسې څو ټکي په نظر کې ونیسي، نو ښایي هغه وخت چې موږ طلب سوی د ځای سوی هغه به بیرته کور شي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي دولتي او خصوصي پوهنتونونو هڅه کړې چې د قرنطین په مهال خپل درسي بهیر روان وساتي، خو هغه پوهنتونونه چې دا کار یې نه دی کړی د هغوی تحصیلي خدمات نه حسابېږي.
بعض از نهادهای تحصیلات عالی به خصوص نهادهای تحصیلات عالی دولتی
د لوړو زده کړو په ځانګړې توګه دولتي بنسټونو د ایچ ایل ایم ایس سیستم څخه چې د لوړو زده کړو وزارت جوړ کړی کار ترې اخلي او همدا ډول نور خصوصي پوهنتونونو ځان ته ایل ایم ایس سیستم جوړ کړی چې له همدې لارې آنلاین درسونه دوام لري. هغه تحصیلي موسسات چې د کارانتین په مهال غیر حضوري یا آنلاین درسونه ورکړي تحصیلي خدمات حسابيږي او کله چې حضوري درسونه پیل شي د وخت په تیریدو سره یې محصلان لوړو سیمسترونو ته ارتقا کوي. هغه خصوصي پوهنتونونه چې د کارانتین په مهال آنلاین درسونه نه دي ورکړي او د ایچ ایل ایم ایس سیستم په څیر سټانډرډ تحصیلي خدمات نه درلودل هغوی د فیس اخیستلو حق نه لري او هر کله چې حضوري درسونه پیل شي هغوی کولی شي چې خپل تحصیلي خدمات وړاندې کړي.
خدمات تحصیلی خود ارائه کنند.
د آنلاین زده کړو په اړه د ډیرو محصلانو نظر مثبت نه دی. دوی بیلابیل عوامل یادوي چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو په نسبت بیا ارزښت ګڼي. خو د یو خصوصي پوهنتون محصل شبیر احمد سلیمی وایي چې دی له آنلاین زده کړو خوښ دی او د ځان لپاره یې ښه تجربه بولي.
د آنلاین زده کړو نه زما تجربه دا ده چې زه په یو شخصي پوهنتون کې په نړیوالو اړیکو کې ماسټري وایم او موږ په هفته کې څلور ورځې آنلاین درس وایو او له هغه سره سم په دې جریان کې دا موقع برابرېږي چې موږ پوښتنه وکړو او هغه مټیریل چې د استاد لخوا تیار شوی وي هغه په سکرین را سره شریکیږي او وروسته هغه نقطه په نقطه باندې تشریح کیږي. او د دې تر څنګ په دې کوم شخصي پوهنتون کې چې زه زده کړې کوم دوی یو سیستم لري بیا وروسته له درس څخه هغه مټیریلس او کوم سلایډو کې چې کوم درس ترتیب شوی وي هغه او سره له دې ریکارډه دا ټول په لمس کې چول کیږي او موږ یې له هغه ځاینه ډاونلوډوو او بیا یې لولو. زما شخصي تجربه ډیره مثبته ده او زه په افغانستان کې د آنلاین زده کړو دغې بڼې ته ډیر خوشبینه یم او دغه لارې چې دي دا تر اکثریت حضوري درسونو نه زه ډیرې ښې بولم او هیله ده چې په راتلونکي کې په دې آنلاین سیستم باندې کار وشي او په افغانستان کې خلک آنلاین زده کړو ته هم لاسرسی ولري او خلک وکولی شي چې له لرې لارې زده کړې وکړي. ځکه که سیسټمونه دغسې عیار شي نو واقعیت دغه هغه مؤثره ده او کارآمده لاره ده.
دا پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي آنلاین زده کړې په ټولو هیوادونو کې دود دي او دلته هم باید داسې سیسټمونه ورته جوړ شي چې محصلان ښه استفاده ترې وکړي.
په ټوله کې آنلاین زده کړې چې دي په نړۍ کې یو معمولي زده کړې دي. له دې نه خلک فارغیږي، سندونه ورته ورکول کیږي. یعنی په دې معنی سره چې دغه زده کړه یا آنلاین زده کړه چې دا خپل اغیز او مؤثریت لري خو دا په دې پورې اړه لري چې محصلین څنګه له دې نه استفاده کوي. که چیرې موږ له دغه آنلاین زده کړو نه د دې لپاره ورته بانی جوړې کړو چې نه کیږي نو بیا بانی ډېرې زیاتې دي. اما عملا په نړۍ کې له آنلاین زده کړو نه استفاده کیږي په پراخه کچه او ورځ په ورځ د دې کچه پراخیږي. ځکه چې اوس یو څوک چې هلته سیم ته لاړ شي ډېر کسان وظیفې لري، نور کارونه لري، دغه ښه ګڼي چې په آنلاین بڼه دغه د خپل درسونه تعقیب کړي. صحیح ده، یوه خبره دا چې آنلاین زده کړې به لږه خواري ډېره غواړي نظر هغه زده کړې ته سي تا ته استاد ولاړ دی او په حضوري ډول زده کړه ترسره کیږي. مګرم دا نشو کولای سي وایو چې مختلف موانع دي او آنلاین زده کړو نه کافي استفاده نه کیږي. محصلین باید هڅه وکړي لا ډیر زیار وباسي سي له آنلاین زده کړو نه ښه استفاده وکړي.
که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کارانتین موده د زمري اسد میاشتې تر لومړۍ نیټې غځولې خو بیا هم معلومه نه ده چې له یادې نیټې وروسته به پوهنتونونه پیل شي که نه. اظهار نیازی بیا هیله من دی چې پوهنتونونه پیل شي او په دې خاطر وړاندیز هم لري.
حضوري درسونه کشیرو سي خو ډېر به ښه سي او حضوري درسونو لپاره همدا چې واکسین په محصلینو استادانو باندې اول هغوی ته واکسین ولګول سي همدا یې طریقه ده. که نه همداسې خو مشکله ده ځکه سي کارانتین څوک نه مراتوي او د مونږ درسونه دغه ده تقریبا نیم کال نه زیات مونږ وخت ضایع سو. نیم کال د مونږ داسې ضایع سو سي هغه مثلا مونږ به اوس باید څلورم سمستر خلاصوی وای خو مونږ دا تر اوسه شروع کړی نه ده.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي دوی د تیر په پرتلا د کورونا د درېیمې څپې په مهال د آنلاین زده کړو له بهیره خوشحاله دي او په دې هڅه کې دي چې دې برخې ته لا ډېر پام وکړي.
تا به امروز ما تجربه خوب داریم.
تر نن ورځې موږ ښه تجربه لرو. په هغو ځایونو کې چې ستونزې وې پام ورته کړی او هڅه مو کړې ده چې حل یې کړو. په همدې خاطر د لوړو زده کړو وزارت د آنلاین زده کړو د سیسټم په پیاوړي کولو کار کوي. یوه طرحه مو جوړه کړې چې د الکترونیکي زده کړو ریاست رامنځته شي چې اته څانګې لري او له دې وروسته به ټول غیر حضوري یا آنلاین درسونه هم دا ریاست مدیریت کوي. زموږ په باور په اوسني قرنطین کې د لومړنۍ څپې د قرنطین په نسبت آنلاین درسونه ښه روان دي. که څه هم د برق ستونزه ډیره ده خو هغه ننګونې چې موږ پخوا ورسره مخ وو ډیرې نشته. استاد او محصل په سیسټم پوهیږي چې څنګه استفاده ترې وکړي.
محصل استاد مو په سیسټم بلد هستن و میدانن که چگونه سیسټم استفاده موثر کنن.
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته موړان د کړه تر بیا ښه وخت ولري.
ساعت